اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری لس بجې شوې دي. د لس بجو په خبرونه کې مزه بشیر ګواخ زلبیا هرکلی کوم. لس څخه تر یوولسو بجو په دې غړي کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. مرکې هم درورو، په تازه حالات مو خبرو، مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي، او په اخره کې به تاسو ته یو اونیزه خبرونه وړاندې کوو. اونیزه خبرونه تاندې هیلې ده چې د ښځو په مسایلو باندې راڅرخي. زموږ همکار فرخندا صدی تاسو جوړی د دې لپاره را سره اوسئ. اوس به مجید بابر تاسو خبرونه وایي.
مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن د سعودي عرب په دروازنی سرکاري سفر دي. یو غیر دولتي اداره وایي چې په سواد کې د خزو پر ضد تشدد پیښې زیاتې شوې. په ترکی کې د یو شخصي خبري اجانس جهان کنټرول دغه هیواد حکومت ترلاسه کړی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې وزیر اعظم نواز شریف په درې ودانۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. ښاغلي نواز شریف ته دغه بلنه د ګڼ شمېر نورو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د نارت تندر په نامه د روانو پوځي مشکونو په اختتامي تقریب کې د ګډون لپاره ورکړل شوې ده. د سعودي عرب په شمالي برخو کې روان دغو پوځي مشکونو کې د پاکستان په ګډون د یوویشتو نورو هیوادونو سرتیري برخه اخلي. د دغه عملیاتو مقصد د ترهګرو ډلو لخوا د خطر پر ضد د کاروایانو او روزنې صلاحیت زیاتول دي. بلخوا د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې ښاغلی نواز شریف سره به په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. په سواد کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پېښې زیاتې شوې. تېره ورځ په منګوره کې د یادې ادارې مشر عرفان حسین بابک په یو جوړ شوي سیمینار کې په تېر او روان کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د پېښو په اړه وویل.
لاست ایئر فیگرز چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي. اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو پای کې جنوري فبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي. درې چې دي نو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي، او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي.
په سیمینار کې ګډون کوونکو زیاته کړه چې په صوبه کې د ښځو د تشدد پر ضد کوم قوانین رایج دي، هغه قوانین د بر سواد په سیمو کې چونکه عملي نه دي، نو ځکه هم د تیرو کلونو په مقابله کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 19 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. صوبایي بار کونسل د شبقدر تحصیل په کچرو د برید کوونکو پر ضد د فوري کاروایۍ او د صوبې په نورو عدالتونو کې د حکومت نه د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت جویان انوار الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه کوټې ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شهباز تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشې کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر روی دی، د 2011 کال د اګست په میاشت کې د پلار تر وجل کېدو اته میاشتې وروسته وتختول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحاتو غوښتونکی و چې په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووجل شو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فروری په 1/15 په راول پنډای کې پانسي شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کونر سیمه ایزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون دوه ځله له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې او د کونر په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونر د دانګام ولسوال عنایت الله له مشال لیډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړې او هم زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې له پولې هاخوا تر 100 ډېر توپونه د دانګام په ولسوالۍ توغول شوي دي. د غرار د کونر امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم د مشال لیډیو افغان څنګه ته د پاکستاني الوتکو د دغه هیواد پولو ته د داخلېدو خبره منلې خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري وښوده. نوموړي د پولې له خوا د توغندو د ویشتو خبرې په تایید سره وویل چې پاکستاني ځواکونه د ډیورن کرښې په صفري سیمو پوستې جوړې کړي او د کونړ ځینې سیمې په نښه کوي. په دې اړه تر دا مهال د پاکستان چارواکو څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبری اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال شوی چې د ترکی حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد کاروایانې پیل کړي. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. جهان خبری اجانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه هیواد د ولایتي څارنوال په غوښتنه به د استنبول یو عدالت د یاد اجانس د چلولو لپاره یو انتظامي مشر وټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکی د حکومت دا کړنه یو دل بیا په دغه هیواد کې د صحافت پر ضد یو غیر ضروري عمل وباله. د روان مارچ میاشتې په لومړو کې هم ترکی چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او وروسته خبر دا چې تیر ورځ فلسطینی وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی دی. د بریدونو داسې مهال شوی چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په جافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو. د امریکایي سیلانی د شناخت په اړه یوازې دومره ویلي شوي چې دا یو نارینه وو. پر نوموړي برید کوونکي تر دې مخکې شپږ اسرائیلیان ټپیال کړ او بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیانو لخوا په ډزو وژل شو. د مارچ په اتمه د ملکي وګړو پولیسو په ګډون تر لسو ډیر اسرائیلیان د دغه ډول بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل مجید بابر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر سعودي عرب ته نن ورځي. په سواد کې وغیر سرکاري اداره وایي دغه ته پر خزو د تشدد زیاتوالي وجه د قانون نه عملي کېدل او له حقونو څخه ناخبري ده.
د پدې شي چې خپل ځان بلیم کوم چې خزه سره زیاتې کیږي داګه د خپل ځان وجه نه کیږي. اته پوس نه کوي هغه خپل فرایز او خپل حقوق دواړه نه پیژني.
پاکستان د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه ویلي وو چې پر هغوی نفوذ لري، خو طالبانو په خبرو کې له ګډون انکار وکړ. دوی څنګه خبرو ته راوستل کېدای شي؟
افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، ٹھیک دی فوج زیات یو قسم لا رائے وی دی، هغه یو رول وی چې فوج والی بیا کار کوي.
په کوټه کې امنیتي چارواکو ویل چې د پنجاب د پخواني وزیر شوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر 15 کاله پس د تښتونکو له منګولو راخوش شوی دی او په تاندې هلي اونیز خبرونه کې به دغه خزو په هلو زلو باندې خبر شي چې د کوم رجنکو د ودونو د مخنیوي لپاره یې کوي.
او خلک اویرنس ته لا وهم نه دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اولنی رپورټ ته بور شو ریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو وره. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب ته ورځي. دوی هلته د سعودي عرب په مشرۍ د څو ملکونو د پوځیانو مشخونه ګوري او سعودي چارواکو سره به د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې اترې کوي. یادوي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد پوځي کاروایانې کوي او له پاکستان یې غوښتي وو چې په دې کاروایي کې ورسره ملګری شي، خو پاکستان له دغه کاره انکار کړی و. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عربستان د چارواکو په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی نواز شریف به سعودي ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د نورد تندر په نامه د 20 هیوادونو د پوځي مشقونه کتنه وکړي او په اختتامي مراسمو کې به برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په سعودي عربستان کې د 20 هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي مشقونه روان دي چې پاکستان هم پکې برخه لري. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې دغه پوځي مشقونه بنیادي مقصد د ترهګرو لخوا د رامنځته شوي ګواښ د مخنیوي لپاره چمتووالی نیول دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسلم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د پوځ مشر جنرال شریف په ځانګړې بلنې په ترڅ کې سعودي عربستان ته د ورځني سفر او د 20 هیوادونو د ګډ پوځي مشقونو کتنه وکړي. په سعودي عربستان کې د 20 هیوادونو ګډ پوځي مشقونه تر هغې وروسته پیل شول چې دغه هیواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د 30 اسلامي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف د جوړولو اعلان کړو. سعودي چارو چارواکو د پاکستان په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو څخه غوښتي وو چې په دغه پوځي ائتلاف کې شامل شي او د دې هیواد د بهرنیو او دفاع وزیرانو په لیدر کې اسلام آباد ته سفرونه هم کړي وو. که څه هم اسلام آباد لا په دې اړه ښکاره سنه دي ویلي، خو د پاکستان سیاسي او پوځي مشران ټینګار کوي چې د ضرورت او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په ښودو په صورت کې به پاکستان تل له سعودي سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې او همدارنګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ځپلو لپاره د هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ اعلان کړی او په دې لړ کې له نړیوالې ټولنې سره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف سعودي ته تر سفر مخکې د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې په ګډون سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا تاسو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. مخکې درد دې بل رپورٹ ور شو په مخکې نه غړې کې معنی ير شو چې تاسو ته دا خبر در کوم، بلکې تاسو به خبر هم چې پرون د نړیوال شلوریز کرکټ ورلد کپ په میچونو کې په افغانستان خپل لومړی میچ وکړ سکاټلینډ سره او سکاټلینډ نه یې وګټه. په دې اړه نور تفصیل زموږ په ویب سایټ کې شته دی، هغه ته د دغه میچ ویډیوي جلکیان هم شته دی یا ځینې هایلایټس چې هغه ځینې مهم برخې دي د میچ هغه هم هلته شته دی، تاسو کولی شئ چې له هغه ځای وګورئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته. په کوټه کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په یو چاپه کې د پنجاب د پخواني وزل شوي گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر 15 کال وروسته پرون د تختونکو له منګولو را خوشه کړ، خو د یو ځایي هوټل مالک بیا وایي چې شاباس تاثیر چې ګیره یې لوی شوی وه او نه پیژندل کېده، د سره ډوډۍ خوړه او پیسې هم ورته ورکړي. بلخوا د نوموړي خور شیربانو تاثیر نن مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې دا وخت مطبوعاتو سره په دې اړه خبرې کول نه غواړي. خدای نور ناصر یې نور تفصیل درته لري.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو ویاند د سې شنبې په ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې د پنجاب د پخوانی وجل سوي گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر یې په کوچلاخ سیمه کې د تښتونکو له منګولو ژغورلی. ویاند زیاتوي د یو شمېر استخباراتي راپورونو پر اساس یې د کوچلاخ بازار د یوه هوټل شاته په یوه کور چاپه اچولې او هلته یې یو کس چې شهباز نومېده د تښتونکو له منګولو را خلاص کړ. نه یوازې د ځواکونو ویاند بلکې پولیسو چارواکو، حکومتي ویاند او یو شمېر نور چارواکو ورته ادعاوې وکړې. تر دې خبر سمدستي وروسته د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي او اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري بیا جلا جلا رسنیو ته په خپلو بیانو کې ځواکونو ته شاباسي هم ورکړ. خو کله چې د شهباز تاثیر د راخوشي کولو دا خبر پر ټلویزیون چینلونو خپور شو، نو د کوچلاخ سیمې د یو مشهور سلیم هوټل مالک بیا ځایي رسنیو ته وویل همدا کس چې ځواکونه یې د راخوشي کولو ادعاوې کوي د سې شنبې په غرمه یې د ده پر هوټل ډوډۍ وخوړه او 3.5 کلدارې یې هم ورکړې. د سلیم هوټل دا مالک زیاتوي دغه کس یې هوټل ته راغی، څه وخت کښېناست، وروسته یې د ډوډۍ وویل او تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې د موبایل ټلیفون خواست وکړ چې لاهور ته یو زنګ وهي، خو د هوټل د مالک لخوا موبایل ورنه کړل سو چې وروسته دا کس له هوټل څخه ولاړ. که څه هم تر اوسه پورې کره معلومات لا هم رسنیو ته ورکړل سوي نه دي چې شهباز تاثیر څنګه او له کومه ځایه راخوشي او که د پیسو په بدل کې آزاد کړل سو. شهباز تاثیر چې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر زوی دی، په کال 2011 کې د اگست پر 26 نیټه د لاهور له ګلبرګ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولی وو چې وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو وسلوالو طالبانو تښتولی او افغانستان ته اړولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافي راغو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خوارې ځای خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس له سوات تاسو یو رپورت درورو په سوات کې وی غیر سرکاري ادارې ویل دي چې د غلط پر خزو د تشدد پیښې ډېرې شوې دي دغه ادارې د تشدد د پیښو د زیاتوالي وجوهات د قانون نه عملي کول او له حقونو څخه د ښځو ناخبري خودلې ده دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې د ضروري ګامونه پورته کړي تر څو ښځې له کورنۍ او ټولنیز تشدد څخه خوندي پاتې شي نیاز احمد خان په دې هکله تفصیل لري
سوات منګوره کې مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار ته د یادې شوي ټولنې مشر عرفان حسین بابک ویل چې سوات کې د تیر کلونو په نسبت خطو سره زور زیاته سیوا شوی دی او دوی چې کومه سروې کړې ده د هغې تر سوري لاندې په سلګونو پیښې مخې ته راغلي دي دوی وویل
لاسټ ایئر فیګرس چې زموږ سره راغلي نو په دې کې 61 د قتل واقعات په ضلع سوات کې د خواتینو راغلي دي اوس چې هم کم ریسنټلی زموږ کم ډیټا کلیکشن روان دی نو بای کې جنوري فیبروري دا دوه میاشتې چې دي نو په دې کې 16 خواتین چې دا قتل شوي دي درې چې دینو دا زموږ سره اوس فی الحال ریپ کیسز رپورټ شوي دي او د کم چې غریلو تشدد دی نو دا هغه تقریبا 50 نه زیات واقعات زموږ سره رپورټ شوي دي
دغه پیښو په اړه سیمینار کې شریکه سبا چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي وایي چې دې لویه وجه ښځو کې د پوهې کمی دی او بیا ښځو ته انصاف نه ملاوېدل هم پکې لویه وجه ده
قانون شته دی خو قانون کا وګوره اینټی وومن پریکټیسز ایکټ دی 2011 هغه په سوات کې نه دی امپلیمنٹ په اپر سوات کې صرف د کے پی یو سو علاقو کې دی چیرې هغه قانون په سوات کې امپلیمنٹ شو نو دا شیزونه به ډیر کم شي د دې ریشو به کم شي خو زه به بیا دا خبره کوم چې زه په دې شیز کې ګورمنټ نه بلیم کوم زه په دې شیز کې ادارې نه بلیم کوم زه په دې شیز کې خپل ځان بلیم کوم چې ښځې سره زیاتې کیږي دا غیر خپل ځان وجه نه کیږي اته پوس نه کوي هغه خپل فرایض او خپل حقوق دواړه نه پیژني
سوات کې په خزو باندې تشدد او دغه راپور په اړه مو چې کړه د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي دادیا شیر خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې قانون شته او دوی خزو ته انصاف ورکوي
دا به مې چې کم کیسز چې رجستر کیږي هغه بالکل مونږه فالو اپ کوو خو زه بخوین ته خپل دا خبر کوم چې کم از کم خپل رائټ خو غواړي کنه کم چې کیس اوس نه رجستر کیږي چې سره زیاتی کیږي نو تاسو ته پته دی قانون شته او دا چې کوم خزي دراشي خپل کیس ريجستر کی بالکل موږ ایز ا ګورنمنت به موږ فالو کوو دا
سیمینار کې د سواد بیرابل سي مسخه راغلی یو شمیر خزو او سړو په دغه اړه بحثونه وکړل او په خزو د تشدد لوی وجه ناپوهي او د تعلیم کمی وګرځولو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته ده او په سواد کې د خزو په اړه باندې تاسو دغه رپورت اوریدل په دې اړه باندې د خزو په مسالو باندې د مشال ریډیو تاسو په مختلفو وختونو کې مختلف رپورتونه او اونیز خبرونه هم اوریدل شي
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدل شي
بلکل اوریدونکو تاندې هیلې خبرونه چې دا د خزو په مسالو باندې راڅرخي تاسو به کې د خزو په مختلفو مسالو باندې خبرې اوري د دې غړې په روستي برخه کې تاسو ته وړاندې کو خو یو بل رپورت درته لرو د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د تیزاب شیندنې په پیښو کې د زخمی شو یا متاثر شو خزو لپاره یو فاونډیشن کار کوي دا فاونډیشن نه یوازې د ښځو ته د صحت او روغتیا سهولتونه برابرې بلکې د دوی د زده کړو خرچه او لګښت هم برداشت کوي ځینو ښځو ته پکې هنري زده کړې ورکوي او ځینو باندې کوم تعلیم چې هغوی غواړي هغه کوي دغه ځای ته زموږ همکار رابعه اکرم خان ورغلی وو دا رپورټ یې برابر کړی
عادی ہو چکے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس طرح ہی رہنا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملی ہیں پریشانیاں تو کوئی بات نہیں.
دا آواز پنجاب صوبے د لاہور رسیدون کی نورین جبار دے چې وسر گئی پدی د خاون لاړه د تیزا پشیندلو مکمل سایه شوی دا وای چې وز د ژوند سره عادی شوی دا او خپل ژوند همت سره تیروي. د نورین جبار غوندې خزو د پنجاب صوبے لاہور یو مشهور بیوٹی پارلر ڈیپلیکس مالک مسرت مزوا د صحت سہولیات او د ډول سنگار هنری زده کړې ورکولو لپاره د ډیپلیکس مایل اگین په نوم یو فاؤنڈیشن جوړ کړی دی چې پکې تر اوسه د 900 د تیزاب نه متاثره خزو علاج شوی دی. د نورین جبار هم د فاؤنڈیشن کے علاج شوی دے او اس دی پ بیوٹی پارلر کی دی یوڈو سنگر د ماہر پتوگا کار کوي. مشالی ریو سر په خبرو کی نورین جبار زیات کړه چې پکور کی به هر وخت جنگ جګړې وي چې وجه د خاون کار روزگار نه کول وو. د دی په وینا د طلاق په دریم میاشت کال 2014 کې چې کله د خپل لونه د سکول نه واپس راوستي نو خاون یې په دی اولونو تیزا پوشیندل چې د دې سرګ په کې ځای شو او لونه یې معمولی جوبل شو. دا وایي چې مخکې ورته ژوند تیرول ګران وو خو اوس په شیشه کې خپل مخ کتو تر څنګ د ژوند په هر شوبه کې د برخې اخستو توان لري.
میں خود اپنا گھر کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں.
خپل کور خرچہ خپل چتولی شم معشومان هم سنبالوم خپل کور او کار دا هر خپل کوم فرق رات دا میں سسی کی چمخ کی بماسم جون نشو تیر ولی او اس په بہادری دا هر سم مقابله کولی شم. اوس ډیره مختلف شوم او غدا سی چدل تر دا هم همت تر لاسه شو. اول بما ځان ته قتل نو ما بجړل او چدل تر اغلم او نور خصم وکتی چې مخونه ایمان زیات متاثر وو نو غینه ماته زیات همت تر لاسه شو. پاکستان کې د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای چې په خصو د تیزاب شندلو کې سونه د ټولو زیات پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تیزاب شندلو په وجوهاتو کې د خاوندانو نشه کول، شک کول، لږ جهیز راوړل او نارینه اولاد نه کېدل دي. د ډیپلیکس مایل اگین فاونډیشن مشر مسرت مزبا وای کال 2003 کې یوه د تیزاب نه متاثره جینې چې د مخ سیرې ویجاړه شوې وه د دې نه غوښتنه کوله چې مخ ورله په میک اپ سم کړي او هم د دې پیښې نه پسې فیصله وکړه چې داسې جینکو د بیا رغونې لپاره کار وکړي شي. دا وایي چې د خپلو خپلوانو او د ملګرو په مرسته د تیزاب نه متاثره ښځو علاج کوي او د دې په هر یو آپریشن 500,000 خرچه راځي. دا وایي موږ سره د تیزاب نه متاثره ښځو لپاره د امداد زیاتره برخه د روژې په میاشت کې راځي ځکه چې هر څوک وایي چې دا وخت زکات ورکړی شي. موږ سره نړیوال امداد کوونکي نشته خو کله کله موږ نه نړیوال ډاکټران راځي او هغوی په خپله خرچه دلته راځي او ویړې آپریشن یې کوي او داسې موږ ته خرچه هم لږه کمه شي. زه دا نه وایم چې پاکستان کې ماهره ډاکټران نشته، هغوی هم ښه دي خو هغوی مصروف وي. د فراس اوسیدونکي الیزبت شولویت شوتغی چې د لاهور د دماغي امراضو یو هسپتال کې کار کوي وایي چې د پالر ته به ډول سنگار لپاره راتله خو چې کله یې دا ښسې وکتي نو دې فیصله وکړه چې د ښسو لپاره به په یورپ کې امدادي ادارې لټوي. دا وایي زه غواړم چې په یورپ کې غټې کمپنیانې د امداد لپاره وګورم او اسمایل اگین فاؤنډیشن په اړه ورته معلومات ورکړم. دا آسان کار نه دی خو زه به کوشش کوم. د تیرو دوو میاشتو راسې زه دې فاؤنډیشن لپاره کار کوم. زه خپله چې څلور ژبې ویلی شم نو زه به د فرانس، جرمني، اټلي او د سپین کمپنیانو سره رابطې کوم نو زه خیال لرم چې زه به دې سره د دې په ژبو په ښه توګه کار وکړم او ماته یقین دی چې موږ به کامیابه شو. د ډیپلیکس مایل اگین فاؤنډیشن مشر مسعد مصباح په وینا چې پاکستان کې تیزاب خرڅونکو او خصونکو باندې د حکومت لخوا سکتنه نشته. دا وایي قوانین شته خو چې کله په هغې په سمه توګه عمل درآمد وشي نو نورین جبار غوندې ښځې به د سترګو نه محرومیږي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږې د مشال ریډیو خپرونې تاسو هر ورځ نهه غنټې اوریدلی شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. که تاسو هم دا اوس ورشئ نو هغه ته زموږ د سر رپورټ چې دی هغه تر اوسه پورې هم دغه دی چې پرون افغانستان سکاټلینډ ته په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ کې په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې شهزاد ډېر ښه بیټنګ وکړ او تاسو هغه کتلی هم شئ که مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ. اوس په تاسو ته یو مرکز دروورو طالبانو تر هغه وروسته افغان حکومت سره اسلام آباد کې لیکیدونکو مذاکراتو څخه انکار وکړ چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز ویل پاکستان پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې دوی هلته اوسیږي. ځینې څېړونکي وایي طالبانو دا بیان د دې لپاره ورکړی چې ځان د پاکستان له نفوذ څخه خپلواک وښیي، او ځینې کارپوهانو به ویلي د دې متضادو بیانونو وجه د پاکستان ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د افغانستان پر مسله اختلافات دي. ما په دې اړه د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ته دا پوښتنه وکړه چې له مذاکراتو څخه د طالبانو د انکار وجه څه ده؟
واقعاً دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبورت کولی شي، ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کړي یا پی دی کړي یا مجبور دی کړي او مذاکرات میز ته به راولي.
نو رحیم الله صاحب، ځینې خلک دا خبره کوي چې طالبانو ځکه دا بیان ورکړ چې غواړي ثابته کړي چې دوی مستقل دي، آزاد دي او پاکستان پې اغیز نه لري، نفوذ نه لري، او چې دا هم دوی ته ویل شوی وو چې داسې بیان ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
طالبانو مخکې نه هم چې دا خبره خو نه وه کړې چې هغوی واقعاً حاضرېږي او مذاکرات به کوي. تاسو وګورئ کله چې ملا محمد عمر مر خبر راغی، هغې وخت کې دا چې ملا حسن محمد منصور دې نوی امیر وټاکل شو، نو هغه په خپل لمبی وینا کې دا ویلي چې هغه مذاکراتو په حق کې نه دی. نو طالبانو خو یعنې دا خبره رسمي توګه پر بالکل اوسه پوره نه ده کړې چې دوی واقعاً مذاکرات کول غواړي. دا خو یو بل دا ویل یا پاکستان دا ویل چې خبره خو به هغوی چې طالبان رسمي توګه منې دا ووایي که د هغې هره ډله ده چې هغوی واقعاً مذاکرات کول غواړي، کم ځای کې کول غواړي، کله کول غواړي، په کوم شرایطو باندې کول غواړي. طالبانو رسمي نظر خو هغه وخت کې ښکاره شو کله چې د پګواش غونډه وشوه په قطر کې، هغې کې بیا هغې څه شرایط وړاندې کړو
دغه د طالبانو چې کوم شرطونه راغلي دي. دا تاسو نه ګڼئ چې ډیر وختي دا خبره وکړله په کار ده چې دوی مذاکرات تاول لاغله به مذاکراتو په وخت کې به دا شرطونه وړاندې کړي؟
شرایط نه دي په کار چې هر یو فریق ته هغه بغیر شرط نه راشي او کینی خبرې وکړي او بیا تختل چې کوم غوښتنې دي هغه وړاندې کړي. خو دا ده چې حالات چې دی هغه مخکې د خبرو لپاره ښه کول غواړي، یعنې مذاکرات چې کېږي د هغې دپاره مخکې نه تیاری کېږي، د هغې چوکاټ جوړېږي، د هغې دپاره ماحول ښه کول پکار وي. دا اوس د دې دپاره مخکې پکار دی چې ډېرې هلې ځلې وشي او بیا د مذاکراتو دغه نیټه کېښودې شي.
ځینې خلک داسې وایي چې په پاکستان کې د پوځ او د ملکي حکومت د افغانستان د مسلې په اړه باندې یو خوله نه دي، یو نظر نه دي، نو ځکه سرتاج عزیز چې د ملکی حکومت نمائنده دی هغه یو خبره وکړله او بیا طالبان چې داسې ګڼل کېږي چې د پوځ سره نږدې دي هغه بل خبره وکړه.
په افغانستان په حق لا، طالبان په حق لا، دین له نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په حق لا، هندستان په حق لا، دې کې د فوج زیات یو قسم لا رائے وی دی، هغه یو رول وی چې فوج وایي نو بیا کار کوي. دې کې هم فوج من داخل دغه غي زیات هلي ځلې کې تاسو کتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال شریف هغه څو ځله کابل ته لاله، اوس هم یو څو ځله مخکې کابل ته ورغلی، بیا قطر ته هم ورغلی. او داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کړي چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. ما په شان باندې فوج چې دا هلي ځلې کوي نو د دې مطلب څه چې د فوج خو اوس دا پالیسي ده چې مخکې هر څه پالیسي وه، اوس خو هغوی دا غواړي چې دا مذاکرات وشي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب صبر حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اورئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام تاسو خبريږي لسنیمه بجې شولې ل مجید بابر څخه خبرونه لنډي زور
د پاکستان د خارجه وزارت وایي چې د سعودي عرب د بادشاه په بلنه باندې نن وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځنۍ سرکاري دوره ریاست ته ځي. په دغه سفر کې به ښاغلي نواز شریف سره د پوځ مشر جنرال راحید شریف هم ملګری وي. په سوات کې د یو غیر دولتي ادارې دی اویکننګ لخوا ترسره شوې سروې وایي چې په یادو سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د شبقدر د هغې پیښې پر ضد چې پکې د پاکستاني طالبانو لخوا 11 کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي ول، نن په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا بار کونسل د صوبې د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پنجاب د وژل شوي گورنر سلمان تاثیر روی چې د وسلوالو ډلو لخوا لاهور ښار نه تختول شوی و، نږدې 15 کاله پس پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویاند انوارالحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د ترهګرۍ ضد پولیسو او ملیشیا ځواکونو په ګډه کویټ ښار سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې د عملیاتو پر مهال شاباس تاثیر د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. د افغانستان د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکې پرون 2 ځله له پولې افغانستان لورې ته 2 کیلومتره ننوتي او د کونړ په ځینو سیمو کې یې بمباري کړې. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکی کې د جهان په نوم یو غیر حکومتي خبري اجانس وایي چې حکومت د دوی د دفتر کنټرول په لاس کې اخیستی. تېره ورځ فلسطیني وسلوالو د اسرائیلیانو پر ضد د ډزو او د چړو د گزارونو لړۍ پیل کړې چې پکې په ساحلي ښار یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شامل دي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شایمون پیرس سره په یافا کې پیرس سنټر فار پیس کې ملاقات کولو.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د اسلام آباد څخه د پاکستاني وزین ورځپاڼو د ادارو غټ کې زموږ همکار سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په خیبر پختونخوا کې د ترخګرۍ په پیښو باندې لیکلې او وایي په پاکستان کې ځان وژونکي حملې، بمی چاودنې او د ترخګرۍ نورې پیښې څه نوې خبر نه ده. دا سلسله له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې را روانه ده. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې ترخګرۍ ځکه زیاته کیږي چې له قبیلې سیمو سره یې پولې لګي او په دغه سیمو کې له حکومتي عملداري په پوره توګه نه ده قائمه، او همدا وجه ده چې وسلوال په اسانه خیبر پختونخوا ته زی او خپل عملیات کوي. دریز یتوی په داسې صورتحال کې چې ترخګرۍ یو وار بیا سر اوچت کړی دی، سیاسي جماعتونو، دانشورانو او د مدني ټولنو غړو لبا هم خپل کردار ادا کول وی، ځکه که ټوله معاشره دی لړکې خپل کردار تر سره کړي نو دی په شریکه د وسلوالو سہولتکار او دوی کمزوري کولای شي. دریا اخر کې وایي د سره سره سیول انټیلیجنس ادارو لا هم خپل غوړ کردار ادا کول پکار دي، او دارنګ با سلور ونه صوبو لا هم تعلیمي حساب باندې غور کول پکار وی، ځکه چې لتیرې سمو دې راسي حکومت دې لخت پام نه دی ور کړې چې لوجی ترهګری سیوا شوی دا نو بای چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړی. د دې تر څنګ جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وای 13 ورځ د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوا چې پکې ویلې شو چې د ملک په لس کال تاریخ کې په لومړي ځل دومره ارزاني مخې ته راغلی ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې کومې د اقتصادي اشارو خبرې شوې دي هغه د اطمینان وړ دي او له دې ښکاري چې د ملک اقتصاد مخ په ترقی روان دی. ادارې زیاتوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ترقی خواږه عام ولس تا ورسی، خو کو کتل شي نو داسې صورتحال په نظر نه راځي ځکه چې خوراکي توکي له ارزان شوی نه دي او ګرانی هغه شان روانه ده. ادریا اخري کې وایي ولس دا وخت سخت ګرانی سره مخ ته باید چې حکومت د دې ارزانه فائدہ ولس ته ورسوي او په مارکیټونو باندې نظر وساتي او د دې لپاره عملی اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ګلپور ورځ د خیبر پختونخوا د شبقدر په کچرۍ کې د ځانمرګي برید په اړه لیکلی دي. ورځپاڼه لیکي چې دا سخت دریزه ممتاز قدری ته د پانسې ورکولو وروسته لومړی برید دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه لیکلي او ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود افغان میرمنو ګڼ پرمختګونه کړي دي. د دوړو لیکنو غټ برخې تاسو انیسا جبل وایي.
وال سټریټ جرنل لیکي د ګل پارس ته خیبر پختونخوا د شبکدر په کچهره کې ځانمرګي برید شو چې د پولیسو په خبره پکې لک تر لګه ولستنه وچل شول. مقاله لیکي دا د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د پانسه ورکول وروسته لومړی پیښه ده. په مختلفو ټلویزیونونو په عکسونو کې په کچهره کې ماتې شیشې او د مختلفو شیانو ملبه اوښودل شوه. د پیښه وروسته پولیس او پوځي سرتیري د حفاظت لپاره ولاړو امدادي کارکوونکو مړي امبولانسونو ته انتقالول. په پیښه کې زیاتره ګاډو ته هم زیان رسېد. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې لغندنې کولو سره په یو بیان کې ویلي دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې بعد امنیتي ځواکونو قرباني بې ځایه نه سي. نوموړي ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ټول هیواد عزم لري او یو موټی دي. مقاله لیکي ممتاز قادری د بریلوي فرقې سره تعلق لري او په دې وروستیو کالونو کې وسلوالو طالبانو په بریلویانو او دغې په عبادت ځایونو بریدونه هم کړي دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي پنځلس کاله وړاندې په افغانستان کې د ښځو لپاره حالات داسې وو چې په لسیزې کې بعد د خندا کولو په سر هم خلک وهل کېده. ښځې به بغیر د کور د سړي په یوازې وتلو وهلې او یا وژل کېدلې او دغسې برکې ورته هم په سر کړل شوې. خو واشنگتن پوسټ لیکي هم په دغه ښځو کې یوه نسیمه رحماني ده چې نن یوه استاذه او وکیله ده. مقاله لیکي دا به ډېره ګرانه وي که د افغانستان په سر یو بل هیواد وموندل شي. افغانستان هغه ملک دی چېرته چې په دومره لږه موده کې خصو د یو سخت نظام پر ضد مهمې لاسته راوړنې وکړي. مقاله لیکي په امریکا کې په 1920 کال کې خصو ته په انتخاباتو کې د رائے اچونې حق ورکړل شو، خو تر 1921 کال پورې د آی وی لیگ تر لاندې راتلونکو ټولو یونیورسټیانو کې ورته د داخلي اجازت نه وو او دغسې تر 1928 کال پورې یوازې 40 ښځې په کانګرس کې وې. مقاله کې د ټولنیزو شبکو انسټاګرام او ټویټر په موده کې دا خبره به یادول ګرانه وي چې ریښتونکي بدلون وخت اغستلی شي. مقاله کې هغه چیلنجونه د پامه غورځول نه دي په کار کوم چې اوس هم په افغانستان کې خوځتا ورپیښ دي. د روانې میاشتې په وروستیو کې به په افغانستان کې د قهرجنو کسانو لخوا د وژل شوي فرخندي تلین ولمانځل شي. په فرخندي تور پورې شوي وو چې د اسلامي پاڼو سپکاوی یې کړی دی. په افغانستان کې هره ورځ د جنکو په سکولونو او په خزینه زده کوونکو بریدونه کیږي. په 13 جولای میاشت کې په هرات ولایت کې په 3 جنکو هغه مهال تیزاب وشیندل شو چې سکول ته په لاره وي. د دغو جنکو عمرونه د 1400 نه تر 1800 کالونو پورې وو. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد اوس هم یوه سنجیده مسأله ده.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی د چبراتلونکو څو ورځې کې بعد د هند افغانستان ایران ترمنځ چا بهر ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. تمه ده چې دا خبرې به په هندوستان کې تر سره شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د دغه سوداګریز دلیز په پرانیستلو سره به افغانستان ته دا موقع برابر شي چې په پاکستان باندې تکیه د دوی کم شي. زموږ همکار فریبا ظاهر نور تفصیل درته وایي.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لارې د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندوستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون لمخې به شای هندوستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ حافظي ازاد ریډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل.
مثلا چابهار در افغانستان تقریبا
دی وی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندوستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي او په دې غونډه کې شای هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودیجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصې
روسیا او پاکستان به نور د تګ راتک لار نه وي. په همدې حال کې شغله حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي.
در افغانستان د عنوان کشور مهات به خوشکه
دی وای د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هر ترانزیتي لار چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورت به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تیره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډیری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرخ شافیزی په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان د غرض د منځنی اسیا هیوادونو ته هم لار عمومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده او تاسو سره موږ هر ورځ نه غنټې یو ځکه چې تاسو ته موږ نه ست خبرونه لرو. اوس د وادي سره سم تاسو ته اونیزه خبرونه تاندې هیلې دراورو د زموږ همکاري فرخنده سره جوړ کړو.
پوتان دی هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد، هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمی بل په اړه تفصیل درکو.
موږ چې کله بل دغه کوو، امندمنټس کوو، نو موږ سره زموږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنه ناشتي، موږ سره د جی یو آی په کې ناشتي، موږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوخه څومره ضروری ده.
کومنګا حقیقی اسلامی ورثا او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیر میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوی بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پیښور کې د ښځو کور لپاره د یوې کارکونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نه سایما منیر وای
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ. نو مسلم فیملی لاس چې دی کنه دا غې کې 1961 والے چې دی کې د واده عمر شو څورتي دا شپړلس کال د جنې دا پاره او اتلس کال دا الګ دا پاره. نو فاینلی چې کله دا سی ار سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دا چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پهلې شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دا هغه به هغه لی چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي. نو دینه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا غي توثیق کړي نو بیا د خپل قوانين چې د دا ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا هغه کنونشن نو منو د خپل خپل ملک کې هغه قوانين چې دی هغه به د هغه کنونشن سره به ان لاین کړي. نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی. خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی د ټایم دا غي کې امندمنټس دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړی دی او دی کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې. خو خبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کو هغه چایلډ کمیشن دی کو هغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دا چې دی د سوشل ویلفیر انډر کار کوي. خو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه دی د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلې چې دا خو شرعي مسله ده. نو پکار دا ده چې دا د کونسل فار اسلامک ایدیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي. هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دی واسولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیر کې پرو د دادا غي سټیټس دی.
د نوړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن وړاندې کړ چې لا هم نه دی منظور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امور په اړه کمیټې رد کړ او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنې عمر د 14 کالو نه تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوې ده چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چائلډ بیری ریسٹرینٹ بل. نو مولانا شیرانی چې دی هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی. نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي. اوس سما ته وایي که نه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بند دی که نه هلته هم دغسې خبرې کیږي. ګینې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کالو واده شوی ده. نو دا خو دا د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوي نو هغه یو بالکل کلیئر کټ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چرته خپل ماشومان چې دی هغه هم چرته کم عمر کې نه دی واده کړی. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه تاریخ دا ثابتوي چې هغه د 20 یا د 21 کالو.
د سوات حدیقه بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یوه مسله نه ګڼي چې ګینې وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ په خپل لري چې د پرونی او د سختي نیر جنې وتی راغي مطلب وا کوم دې شی وو دا ورې ځکه په خېته د دې وس واده دي. نو ځکه چې زه کورونه ځکه کور ته کور ځم او خلک اویرنس ته لاوه هم د دې کې سکول کالجز یونیورسيټي سم دې یوت هم پدې کې اویر شي. نو په دې باندې ځکه څو کې زما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوه نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د واده نقصانات دي چې کله هغه پوه نه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې زه په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما ماته د تعلیم په پوه شو کوم چې لپاره مطلب دا تعلیم حاصله کنه. نو هغه وی چې اوس مطلب دا هغه هزبند کور والی چې دین هغه چې نه دا به تعلیم نه حاصله. نو ما هغه پای کې خپره مطلب هغه له وېرنې ورکو چې نه تاسو د تعلیم حاصل کړئ په دې هر څنګه وخت راتلی شي بیا خپل خطو ودروي او هغه وی وی چې اوس یو واده وس نه وی چې نه دا اوس مطلب ما پوه کړه نو هغه چې نه زما به کوشش دی چې د دې واده چې دغه تقریبا 15 کاله پس ته واده کوو په آرام ته ځکه لدا 10 فرست ایئر پاس کې دی نه پس ما تا په خبره زما عمل دی چې د دې واده نه کوم.
حدیقه بشیر وایي دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوها پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زموږ قانون چې دی نو هغه کې پی کې چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کیږي عمل درآمد پی نشته او بلکې دی نه چې دلته څو راځي نو بل د دې د چا مرګ چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغه نه خبر یم کمزور زموږ قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې لږیږي د لا کوټ ته د قصې پکې لا پرتی دي کنه. نو هغه کمزور قانون چې داخلي دی نو هغه
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګڼې په اړه د صوبایي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی
چې دا زمونږ طرف نه پاتې نه دی. دې کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی، لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شوی. مونږ خو خپله غواړو چې کله زر دي اوفي زر یې دغه کوو، خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی. ډومیسټک وایلنس والا هم وکړه که نه، هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو، هغه لاړ دغه ته کاونسل آف اسلامک آیډیالوجي ته، هلته لاړ. نو مونږ څه چلو کوو؟ مونږ خو بلونه دغه کوو، خو چې مونږ ته پکې مخکې نه دغه واچېږي، دی پکې دغه راوخي، دی وایي دا فایننس از د اسلام اګینسټ، داس از د اسلام اګینسټ. حالانکه مونږ چې کله بل دغه کوو، امینډمنټس کوو، نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناشتي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناشتي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره، مفتی جانان پکې مونږ سره، چې هغه ګوره مفتی دی.
نسیم حیات د اهم وایي دوی په دې اړه له حکومت او د مذهبي ګوندونو د صوبایي اسمبلی له غړو سره هم خبرې کوي، او له دغې وروسته یې دا بل وړاندې کړی دی.
دا ګوره کنه میل ډومینیټ سوسایټي ستاسو د پنجاب والو دغه کتل لري چې هغه وایي چې کنه مونږ به دغه کوو سړو دغه لپاره چې تحفظ شي، عجیبه عجیبه خبرې کوي. نو دا دغې دپاره چې چونکې دا د ښځو په دغه کښې دی، نو دی پکې دا دغه را اوښکي ړنګې د ړنګې کوي. ګورئ، مونږ چیف سیکرټري سره ملاو شوي، مونږ لا سیکرټري سره ملاو شوي، مونږ په دوه دوی سره ملاقاتونه وکړل، مونږ په اسمبلی کې ټول کېناستو، بیا هم په ډسکشنز وکړل. مونږ سره پکې دغه هم دی د کمیشن آن سټیټس آف وومن، هغې پکې پوره پوره دغه کوي. دا هغې به تھرو دا بل مونږ دغه کړه، مونږ خو له خپله طرفه لګیا یو چیف منسٹر پورې تر ټولو پکې ټول بورډ اغستی، هوپفلی صحیح دغه به راشي انشاءالله.
تر اوسه یوازې په سندھ اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وایي دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي، خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي. بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښې ته وګوري، او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرضی وتپوسي.
متاسفانه زمونږ معاشره چې کومه ده، په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده. نو دې وجه نه مونږ چې کوم اقدامات کوو هغې ته مذهبي رنګ ورکو، حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې هغه کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات. لکه مونږ چې کوم اقدامات کوو، آیا د اسلام دې وجه نه کوو، آیا مونږ د پښتو دې وجه نه کوو، او بیا مونږ رنګ مذهبي ورکو؟ که مونږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو، نو په اسلامي ورثه کې خدا دی چې ښځې ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت، او د هغه په هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله، او ښځه د دې دپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني، داسې هغه نشته. بلکې دا په مشاورت باندې او د جنې په مرضی باندې دا رشته کول دي. اسلامي ورثه خدا ده، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده، چې کومو ته بیا مونږ مذهبي رنګ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو، او خپل یو جایداد یا پراپرټي
د خزو د حقونو لپاره کارکونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي.
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي، هغه کلو نه دی راځي. څنګه چې په بیر کې یا په پیخور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کوم ظلمونه کیږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته، نو بیا اصل بدلون راځي. یا که دغه علاقو کې کوم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي، نو بیا به اصل بدلون راځي. او د خلکو سوچ کې چې بدلون یو ځلی راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپل ودرېږي، نو بدلون کلم بهر نه ناراضي، بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
چانگا یہ وہ نچوا چکھو انزی تدری ٹالے جڑا
Hala Yahoo, Hala Yahoo, Hala Yahoo, Hala Yahoo.